اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن دینجونو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنغه واړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوی د دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې د شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنې نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فرضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فرضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د خځینو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نه دي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دا هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې پدې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولي وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسی نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته مکاتب ته لاړ شي، نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خزو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خزو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنا چې لاس پیندلس کاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا بهلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي، خلک ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او تاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضی خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای تلاړ شي. او په وګ دمه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکيږي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل، که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرزایده. منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوه تشخیص نه لرته مرش په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه سه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشوي دي، بلکې دا وی فامیلونه نور دوستانی هم سره په تکلیف کې وي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینهو باندې فرض دی، چې هغه خپل دیني مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خره پرې نږدې درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خره پرې دي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لري شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ترم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خوځو مرسته وکي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه ډېر زیاته.
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل. لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سبق ویو کی جن زانے او مکتب تز
امید شته دی چه ارمان تا باور رسی چه تعلیم کوم میدان تا باور رسی دا منما چه لک لر رانت للی چه همت وکرم کاروان تا باور رسی دا وطن اسازو من طول دیر پریشان چه انسان یم نو انسان تا باور رسی
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امر پاسمڑایو مخ پامر پاسمڑایو
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته خرغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي ملما په نننې خبرونه کې لدې افغان سره چې د راتلونکو لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. لملیه نورینه مې د مرکه په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جوګریو سکړی او دوی وستي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته وایست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکادمی اول ایدیای دما خپل و بیا ما سره بعضی دوستان چې اغوی دما خارجی دوستان دی اغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا اغا عرب ده چې دوی اغا د سرور د جوړولو په اغا کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه. او نور اغا دوستان دي چې دوی اغا فاینانشل سپورت دی اکادمی ته ورکړي، اغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او موږ په اکادمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوینه دي. نو دل پرنسی کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیدوی دیده پلر تاوی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیدوی ویر چی حق مکاتب او یا حق ارگنیزیشنز چی ایده ورتیال لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وړاندې کړې. خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته، جواز د شان می واخیسته، بیا غی نه پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده. یعنی کله چې کوم تغییرات راشي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی ال تخبل درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له ومنه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلکو غوړي، نور نجونې غوړي چې په دې خوندزي کې درس وایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقا دقیقا مونږه ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدای چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کاب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې. خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده. او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام شو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای شو. تر هغې ډېر به مونږ نشو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای شو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس، بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې پلازمینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي، خو زبا او ديني تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړای. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لټریسي دا او د سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکي د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي نور مزامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاند چې هغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مزامین تطبیقیږي فقط ورسره ترکیبي مزامین د مونږ پښتو سبا د دري او دینی تعلیمات چې مونږ پکې ګډ کړی دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزامین دي
وو هغه د اوسنی نصاب مزامین دي فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه هغه به ډیګری خپله چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړی ورکوي په اصل توګه کې نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه دغه لخوا ورکول کیږي او تصدیق دغه لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو خوانځي پرانیزي ل شپګم د پورته ټولګي یو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي ستاسو د دې اکیډمۍ د اسنادو په اساس بنجونی وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې د نننه
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ د مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی او بیرته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمبرات او د دې پروسس وزارت معرفت موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان نه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي
د موږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته لستر نیسو خو تر اپریل پورې مونږ د شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا دوی هغه اکیډمیکی شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي او هغه اول د اپریل نه مونږ به تجدید الشمول پذیرو شروع کوو
ملیحا اکاډمي د وصل لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی پراتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي
ان شاء الله کوم غو امکانات درلوده کې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا سته تاسو اوسنی حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت سته خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې
مصارف د مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لګځ د نن ادب هغه باز کومک دوی مور سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سو آی وو چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه آلته ډیجیټل آرټس آلته په نمایش کې خدا هغه خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اټو سره داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي کاپ دوی ته د اکیډمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکیډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي نو د هغه لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم اورګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3 لک ډالر شاوخوا کې تخمین شوی دی چې هغه کې بیا ایدو یا مواد انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولای دا د 3 لک ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره او هغه فقط هم دغه شپږ سو شاګردان ته ده که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي فقط کوم اساتید چې د دې پښتو ژبې او دری او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ترا کول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ ته جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بک گراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و او زه پیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړ نور څه نه و هغه یوازینی ځای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي او زه په هغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله نو مونږ د دې تدیر خوشبین و چې مکاتب به خوشکیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوشکیږي خو څنګه چې ما غوړز نه مکاتب باندې نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید شوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دوره ته چې کله بیا د لاکډاون شو هغه وخت بیا مونږ د واتس اپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتس اپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited chocolate ness way out our life او یم د ابي کنټرول اول بیا ته مونټاپ سخت و نو اصل کې دا ايديا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ايدي په بدل دوی ته آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته لا ما ورکی نو اې دې هغه نظریه ټول شان واقعینا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی مونګه وسوکرای ام ټایم ته کې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای خو دې سن فو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اخر فارغه خپل یو د سه پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل وای ځکه چې سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړ او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې. اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کیږي تاسو فکر کوي چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه یعنی مونږ هغه لاب لرو مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی مونږ چې نه بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي ځان ته واخلي. نو ایدیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سرکار امدغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجنونو ته درس ورکوله نو دغه غون شان بایسته او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زما بیا خپل شاګردان توایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجنونو صنف او ته لاړم مالې تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسي په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویرا دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې وایلای چې تاسو خپل ویرې کثافت کې واچوي ځکه هغه ویرا تناغوي نه درلوده هغه ویرا هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې چې ځوان کې سي یو چې ته دغه شی ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو اما غیرز ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حداقل کچو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه انجونې اوس وای کړای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دامه ورکي او د خپل خپل ذات کې یو امید د دې انجونې ته زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ما ته لکه دسي وای چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپله دسي یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرونه و ما خپل درس ویل ما خپل پانتون می خلاص کړی غون چن خو ما ویل دغه شی بیا ز خپل ورو ته نه غواړم چې غوی شاته پات سی او غوی له دغه حق نه مستفید نسی. یاد ما هغه شاګردان چې غوی سرز په یو طریق نه په یو طریق د پښتبات کې و ما نو د مام له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړی د سورازه چې دوی ونه سیکره او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی من کړ او فکر کوم اکثریت دوی هغه د وام صنف نه ورسته نسیکره چې خپل مکتب او تلار سی
د داسې وی ورځ اټکل کولای شي یا هله لری چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو راځي زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب وسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکی مکتب نسته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی ده زه پوهېږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړی ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډیر سخت ډیر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات دی و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور وسیږي چې هلته زتي هر څوک وسی کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکاډمي دا چې دې سره باوجود د دې چې مونږه دوی ته هغه اموزشي خدمات وړاندې کوو مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده اشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړې ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډیر لوی واټن رامنځته کړی دی او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.